د ماسپخین 2 بجې دی د ازادي رادیو روانه خبرونه ته ز فریده هرسیفی ل خپل همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم او ریچی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو یو پخانه قومندان وای تر هغه وروسته چې ل افغانستانه بهرنی ځواکونه وزینو د سرګونو سرتیرو جوړ شو یو مرستندوی ځواک ته په دې هیات کې اړتیاوی د کابل پوهنتون کې به مول اعتصاب خبر کړو په خبرونو کې به ووري چې د ترکی پولیس نن په استانبول ښار کې ل مظاهره کوونکو سره ون تلاو د قرغیزستان په شمال کې د دغه هوا د سرو زرو لوی کانت نشدې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ شخړه شوې ده. لمړی بر شو د افغانستان خبرونو ته جمیله ظریف د افغانستان تازه خبرونه راوړي.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې د پاکستان د ایسای شبکې لخوا د ولی د وژلو د سیسای شنډه کړې ده. ولسی جرګې نن د ولسمشر او شمیر نورو لوړپوړو دولتي چارواکو د معاش او نورو لګښتونو قانون تصویب کړ او د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا مهال څه باندې 6 میلیونه ماشومان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. پوره خبرونه د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې د کونړ د ولی د وژلو د سیسای چې د دوی په وینا د پاکستان استخباراتي شبکې ایسای تر هکړې وشنډ کړې ده. د کونړ د ولی ویند وصفلا وصفي وایي ایسای د کونړ په نورګال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ته د ولی فضل الله وحیدی د وژلو لپاره وسلې ورکړې وي خو دغه کسان پولیسو ونیول. د کونړ د ولی ویند وایي چې په سید فضل الله وحیدی تر دې مخکې هم څو ځله د حملو پلانونه ناکام شوي دي. ولسی جرګې نن د ولسمشر او یوشمیر نورو لوړپوړو دولتي چارواکو د معاش او نورو لګښتونو قانون تصویب کړ. د دې قانون لمخې هر افغان ولسمشر ته دغه د معاش او نورو لګښتونو لپاره د 9,00,000 افغانۍ ځنګړي شوې دي. په دې قانون کې د ولسمشر د مرستیالانو د کابینې غړیو د سترې محکمې رئیس د ملي شورا غړیو لوی سرانوال او ځینو نورو لوړپوړو کسانو ته هم د معاش اندازه وټاکل شوه. سره له دې چې یوشمیر وکیلانو له دې قانون سره مخالفتونه هم درلودل خو د رایې په اکثریت سره تصویب شو. د کابل ښار د یو شمیر دولتي پانتونونو لسکونو تنه محصلینو او ښوونکو نن درسي اعتصاب پیل کړ. دوی وروسته له هغې اعتصاب کوي چې د یو شمیر محصلینو په غوښتنه د کابل پانتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د رئیس او یو استاد د ګوښه کېدو راپورونه ورکړل شول. اعتصاب کوونکي وایي دوی د دې لپاره درسونو ته نور نه ځي چې حکومت او ملي شورا د لوړو زده کړو په چارو کې لاسوهنه کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې اعتصاب کې د کابل پل تخنیک تعلیم او تربیې او نور پانتونونو محصلین او ښوونکي شامل دي. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه د اجتماعي علومو د رئیس او یو ښوونکي د لرې کولو مسله د دوی لخوا نه ده منل شوې. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا مهال څه باندې 6 میلیونه ماشومان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افسلي نن د ماشوم د نړیوالې ورځې په هدف جوړه شوې غونډه کې د افغان ماشومانو د ژوند په هکله اندېښنه څرګنده کړه.
ما افراد آسیب پذیره که ما سروی هایی که در حقیقت
دوایز مونږ د سروی لمخه د محل د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې 6 میلیونه ماشومان لزکړې لري پاتې دي او په شاقه کارونه بوخت دي. د په داسې حال کې د چي د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هم په دې هیات کې له ماشومانو د ناوړې ګټ اخیستنې په حقله اندېښنه څرګندوي. دا تر دې محل افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه الکو زیدر ته وړاندې کوي.
د پاکستان نوی پارلمان نن لوړه پرځای کړه او په دې توګه د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل دی چې واک پکې په دیموکراتیک ډول انتقال شو. د لوړې مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې په اسلام آباد کې د مهمو حکومتي ودانیو او دفترونو د سیمې یعنی سرې ساحې سخت امنیت نیول شوی و. د پارلمان نوی رئیس به د دوشنبه په ورځ د سري یا پټو رایو پر اساس وټاکل شي. نواز شریف چې مسلم لیگ ګوندې د مې میاشتې انتخابات ګټلي په رسمي ډول به د ولسي جرګې لخوا د صدر اعظم پر څوکۍ وټاکل شي او د چهارشنبې په ورځ به لوړه وکړي. له بلې خوا نواز شریف د امریکا د بې پیلوټ الوتکې حمله چې د پاکستاني طالبانو مرستیال مشر پکې ووژل شو غندلې ده. شریف په یو اعلامیه کې چې د جمعې په شپه خبره کړه د حملې په اړه ژور خپګان څرګند کړی. په اعلامیه کې د چهارشنبې د ورځې د بې پیلوټ الوتکې حمله د پاکستان له ځمکني حاکمیت او نړیوال قانون څخه سرغړونه بلل شوې ده. نواز شریف په اعلامیه کې د پاکستانی طالبانو د مرستیال مشر ولی الرحمن چې په حمله کې وژل شوی یادونه نه ده کړې. د ترکیه پولیسو نن له مظاهره کوونکو سره نښته وکړه چې غوښتل یې د حکومت ضد مظاهرو په دوهمه ورځ د استانبول ښار تقسیم میدان ته داخل شي. پولیسو د مظاهره کوونکو د خوراولو په مقصد له اوښکې بهوونکي غاز او اوبو څخه کار واخیست. ځینو مظاهره کوونکو پر پولیسو د ډبرو ګوزارونه وکړل. شخړه د جمعې په ورځ په استانبول ښار کې هغه مهال پیل شوه چې پولیسو د زرګونو مظاهره کوونکو د خوراولو لپاره چې په یوې زرغونې سیمې کې د پراختیا پروژې د پلان پر ضد اعتراض کاوه له اوښکې بهوونکي غاز او اوبو څخه کار واخیست. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. په استانبول ښار کې د مظاهره کوونکو پر وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند د راپورونو په خپرېدو سره مظاهره مرکز انقری او ساحلي ښار ازمیر ته هم پراخې شوې. مظاهره کوونکو د رجب طیب اردوغان د حکومت او د هغه د اسلام پلوي ګوند عدالت او ترقۍ پر ضد اشعارونه ورکول. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان وایي د پولیسو لخوا د سوله ییزو مظاهره کوونکو پر وړاندې د زیاتې قوې د استعمال له امله اندېښمن دي. په اروپایي پارلمان کې د ترکیې د چارو څېړونکي ریا اومین رویتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د قرغزستان صدر اعظم زانتورو ساتیبال دیف نن د هیواد شمالي ناحیه چې د سرو زرو په ستر کان کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ له نښتو وروسته پکې اضطراري یا بیړنۍ حالت اعلان شوی وکتله. د جمعې په ورځ د کومتور د سرو زرو کان په مظاهرو کې له 500 زیات کسان ټپیان او اتیا نور ونیول شول. مظاهره کوونکي د دغه کان د ملي کېدو غوښتنه کوي او د دې کان استخراجوونکی کاناډایي شرکت تورنوي چې لږه مالیه ورکوي او د غراض چاپیریال هم خرابوي. د قرغزستان صدر اعظم ساتي بالدیف د سیمې له اوسیدونکو سره په غونډه کې وویل حکومت به د مظاهره کوونکو غوښتنې وڅېړي. د قرغزستان خبري رسنۍ وایي په مرکز بشکک کې زیات شمېر خلک د حکومت د مرکزي دفتر مخې ته نن راټول شوي او د کومتور د سرو زرو کان له مظاهره کوونکو سره خپل پیوستونه او ملاتړ څرګند کړ. په عین حال کې مظاهرې د قرغزستان بل شمالي ښار جلال آباد ته هم خپرې شوي او مظاهره کوونکي دولتي دفترونو ته ورننوتي دي. د جنګي جرمونو نړیواله محکمې د لیبیا د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي زوی دی د هیواد درنه محاکمه شي. په حق کې نړیواله محکمه غواړي چې سیف الاسلام قذافي په لیبیا کې په 2011 کال کې د پاڅون پر مهال د بشري ضد جرمونو په تور محاکمه کړي. سیف الاسلام د لیبیا په ازنتان ښار کې بندي دی. دغه ښار د ابوبکر صدیق په نامه وسلوال اداره کوي. دغه ډلې له خپل لوري د لیبیا نوي بیرغ ته د توهین او د دولت ته د ګواښ په تور د سیف الاسلام محاکمه فایل کړې ده. او وروستی خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتو اوکلاهوما ښار چې شاوخوا دوی اونۍ وړاندې یوې سختې بادبوړکۍ او توپان ځپلی وه یو ځل بیا پکې بادبوړکۍ مرګ ژوبله اړولې ده. پولیس وایي د جمعې په شپه یوې بادبوړکۍ په اوکلاهوما ښار کې د یوې مور او ماشوم په ګډون 15 کسان ووژل او د لویې لارې په اوږدو کې یو شمېر موټران زیانمن کړل. د هوا پیژندنې ادارې په مور ښار کې چې د مې میاشتې باد بوړکۍ پکې 40 کسان وژلي وه د سخت باد وړاندوینه کړې وه. دا او د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په خانه قومندان وایي تر هغه وروسته چې افغانستان بهرني ځواکونه وزینو یو مرستندوی ځواک ته به اړتیا وي. د کابل پوهنتون په ګډون په کابل کې د څو دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادانو او محصلینو نن درسي اعتصاب پیل کړو. ډیر افغان ماشومان د زده کړو پر ځای درانه کارونه کوي.
مجبور
د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې اړه مرکې او راپورونه لرو. د ننګرهار د هسکې مینې لسګونه کورنۍ وایي په خپل سیمه کې خوندي نه دي.
تقریبا چې شپېتو پورې کورنۍ چې دي دا اوس دستي د جلال آباد ښار ته یا مختلفو ساحو ته دوی کډه شوي دي.
د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه کې د هغو پروتیني موادو د غیزو په اړه وایي چې ډېر ځوانان یې له سپورت څخه وروسته خوري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی عمومي قومندان وایي امریکا خایي تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې له زرګونو سرتیرو جوړ شوي یو مرستندوی ځواک ته اړتیا ولري. د ده په وینا دغه ځواک به په روزنیزو او نورو پوځي برخو کې د افغان ځواکونو مرسته کوي. د فرانسې خبري آژانس په حواله جزئیات له سالم محمد سالی څخه د دې مسلې په اړه اوري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو پخوانی عمومي قومندان پرون ویل امریکا شایي اړتیا ولري چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لا ټاکل شوی حد نه زیات شمیر ځواکونه پریږدي. د جنرال جان آلن پیشنهاد چې د امریکا په دفاع وزارت کې یو عالی رتبه چارواکي تایید کړ، له افغانستان سره تر 2014 میلادي کال وروسته هم د امریکا د پوځي حضور موده اوږدوي. داسې ښکاري چې دغه پیشنهاد د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د جګړې له برحاله پالیسۍ سره په ټکر کې وي. څلور ستوري لرونکي جنرال جان آلن چې له یو نیم کال راهیسې د ناتو په رهبرۍ د جګړې څارنه کوي، مخکې تر دې چې په فبروري کې له وظیفې لرې شي، تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو لک شپږ دېرش زرو سرتیرو د پاتې کېدو پیشنهاد کړی و. د اوباما اداره چې دا مهال افغانستان سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو پر سند په بحث بوخته ده، تر اوسه نه دی ویلي چې تر 2014 میلادي کال وروسته به یې څو سرتیري په افغانستان کې وي. ټاکل شوی تر روان کال وروسته د ناتو اکثریت جنګي ځواکونه خپلو هیوادونو ته ستانه سي. خو جنرال جان آلن په یو راپور کې چې له دوو نورو کسانو سره یې په شریکې لیکلی، د دریو کلونو لپاره د یو لنډ مهاله مرستندوی ځواک د ایجاد پیشنهاد کړی دی. شغلی آلن زیاته کړی، تر 2014 میلادي کال وروسته به د دوو یا دریو کلونو لپاره امریکا له زرګونو پوځیانو جوړ اضافي ځواک ته اړتیا ولري چې له افغانانو سره په هوایی او ځانګړي عملیاتي ځواک، طبي برخه، د منفجره وسیلو د شنډولو په ظرفیت جوړونې او د استخباراتي معلوماتو په راټولولو کې مرسته وکړي. د امریکا په دفاع وزارت کې دریمه رتبه لرونکي ملکی چارواکي میرمن میشل فلورنوی چې د افغانستان لپاره د پالیسۍ په جوړونه کې ونډه درلوده، په بروکینګ انسټیټیوټ کې مایکل اوهانلون دغه راپور له آلن سره یو ځای لیکلی دی. اوهانلون ویلي که افغان قواوې په لنډمهاله توګه هوایي ځواک، د جنگ له ساحې د ټپیانو لیږد یا نورو ظرفیتونو ته اړتیا ولري، دغه ځواک به یې خلاوې ډکوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی عمومي قومندان ویلي په افغانستان کې پاتې کېدونکی لنډمهاله مرستندوی ځواک به یوازې د کتاب پر مخ ځواک نه وي چې هیڅ کار به نه کوي او خپلې پوځي اډې به تړي. جنرال جان آلن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړه ناتو به را روان کال یوه سرمشریزه جوړوي چې په افغانستان کې د جګړې وروستی فصل و ارزوي او دا وڅېړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته څه ته اړتیا لیدل کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د کابل پوهنتون په ګډون په کابل کې د څو دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادانو او محصلینو نن درسي اعتصاب پیل کړ. دوی وایي چې په پوهنتونونو کې د دولت او ملي شورا لاسوهنې بند شي. اعتصاب کوونکي د لوړو زده کړو د وزیر عبیدالله عبید د ګوښه کېدو غوښتنه هم لري. دوی وروسته له هغې اعتصاب پیل کړی دی چې چارواکو د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د یو شمېر اعتصاب کوونکو محصلینو غوښتنې ومنلې چې د یاد پوهنځي د رئیس او یو استاد ګوښه کېدل هم پکې شامل وو. قسیم سولمل د کابل په پوهنتون او همداشان په نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې د نننیو اعتصابونو په اړه باندې لنډ معلومات راکوي. مهرباني وکړه قسیم سولمل.
بلې، نن لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کابل پانتون په ګډون د ځینې دولتي پانتونونو لسګونو استادانو مثلاً په کابل پانتون کې راټول شوي وو او دوی د درس اعتصاب پیل کړل. یعنی دوی نه غوښتل چې د وروسته درس ورکړي. دوی پر حکومت او د ملي شورا پر ځینو وکیلانو انتقاد کوي چې دوی د پانتونونو په چارو کې مداخله کوي. البته د دوی ترڅنګ ځینې محصلین هم وو، هغوی هم خپل ملاتړ څرګند کړ د استادانو د دې فیصلې څخه. نو شبوی چې په دې برخه کې د دوو مسلانو نظر راوخلو،
تر څو چې د استادانو کم حقوق او اصول او کم خواهشات چې د لري، کم غوښتنې چې د لري، د لوړو زده کړو وزارت څخه، حتی د رئیس جمهور څخه، هغه موږ وسرمنو او ترتله به سره ولاړ یو.
ای البته الفبای آغاز بسیج مردمی ما خواهد بودن و ای که اگر به خواسته های واقعی ما و به مرام های بلند ما اگر جواب عادلانه عاقلانه داده نشود، پس باید عاقبت و فرجام این حرکت بسیار صریح ما را انتظار داشته باشد.
البته د اعتصاب د غونډې په جریان کې استادانو یو پریکړه لیک هم صادر کړی او لسمه دې پریکړه لیک چې ځینې مادې تاسو ولومه په دې کې داسې ویل سو چې د تحصیلات عالی د لوړ زده کړو وزارت قانون باید تصویب سي زمنان د چې د پانتونونو او د پانتونونو په بیلابلو ساتو اکادمیکو برخو کې باید ټاکنې وسی د دې ترڅنګ باید د علمی مراکز باید استقلال پیدا کړي مسولین باید په پانتونونو او د علمی مراکز په چارو کې باید مداخله ونه کړي زمنان د غوښتل چې د لوړ زده کړو وزیر باید ګوښاسي او د باید د خپل وظیفې څخه لرې سي البته لکه څنګه چې دوستان هم په جریان کې دي د اعتصاب روسته تر دې کې چې څومره مخکې د کابل پانتون د ټولنیز علومو ځینې مسلانو د ملي شورا مخې ته د ډوډۍ خوړل اعتصاب کړیو او د دوی شکایت د یادی پانځي د استاد د رئیس او یو تن استاد څخه چې ورسته تر اتو ورځو د دوی غوښتنه ومنل شو او ځینې چارواکو ټول چې د دوی ټول غوښتنې منی چې د دې سره ورسته تر دې د استادان خپل اعتصاب پیل کړ او دوی ویل چې نه باید مسولین د پانتونونو په چارو کې مداخله وکړي او زیاته کړه چې پانتونونه باید د زده کړې ځایونه وسی په دې کې باید د سیاسي او قومي او نژادي مسایل باید مطرح نسی
ډیر زیاته مننه سولمل د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونه کوي بعد د اعتصابونو د پایلو په اړه باندې او د څنګه روان دي نور معلومات ووري د ازادي رادیو په وی پاڼي ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ کې معلومات لوستل شي
تاسو لا پیغامونه نه
اول څه ګوره وزیر ډیر خراب دی ماشومان ته نو په یو اصطلاح دلته هغه کارونه کیږي چې هم په بین المللي سطح باندې غیر قانوني دي او ډیر ظالمانه حرکات هم سره کیږي بعضی وخت ماشوم سه وړکین نه سره کم تربیه سي اما واسه سي دوی سي اما نظریات اما مفکرات اما شان لري زوینم په دا سره کوپ سره په در په در دي کالی لباس د دې خوراک فلم چی شي دا هغه پسمانده لغنه دا ټول مرزونه هم دي
اوس په افغانستان کې ماشومان حالت ډیر زیات خراب دي ځکه زمونږ ماشومان اکثر شي دي یا یتیمان شوی دي یا مکتب نه پاتې شوی دي دوی ډیر مشکلات لري دوی د پر از د زده کړه زمينه مساعد کی دوی د پر د تفیید ځای برابر کی
زمانو طلحه احمد زید نن د ماشومان نړیوال اوراز دی او په افغانستان کې همدغه سه اوراز چلمندل کیږي هغه تنها په کانفرنسونو منځل کیږي ولې عملی بڼه هیڅ شي نه لري زه په خپل په کابل خار کې وینم ماشومان موټر شوی کی هغه د سپندو دی اوی دا بوت پالیشی کی دا کارونه کوي چې دا د ماشومان په تربیه باندې ډیره بد اغیز کوي او ماشومان چې سنجیږي تر 1500 تر 1300 رسیږي دوی نور ناوړ کارون تلاس هچي زموږ دولت نه او د دوی خواهش دی چې دولت باید د دوی لپاره ځین کورسونه جوړ کړي چې کورسونه کې مسلکی زده کړی تر شو دوی ته مسلکی زده کړ ورکول شي
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې اوس په افغانستان کې تر ټولو ډیر د ناامنو سیمو ماشومان له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه به د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستيال خبري لګروسته ووري د ماشومانو د نړیوالې ورځ په مناسبت د ازادي رادیو څخه نور راپورونه هم لرو البته په دې خبرونه کې هم داشن ترشنه اسمان لاندې پروګرام چې په 3 بجو پیل کیږي او تر 5 بجو دوام کوي یو ساعت په افغانستان کې د ماشومان ستونزو ته او د چي ماشومانو ته ماشومان څومره د فشار لاندې دي د دې په ځای چې دوی دي مکتبونو ته لاړ شي خوندزیو ته لاړ شي مجبوریږي چې درانه کارونه وکړي هم دا شي شانې د ماشومانو نور ستونزې په پکې وسیړل شي خو سپره شو نورو خبري مسایلو ته د امریکا یوې سیړنیزې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې ورسته نتیجې ته رسیدلو لپاره یو مهم لوبغاړی دی او ویبا په راپور کې سپارښتنه شوې ده چې کچرته اسلام آباد په خپل خاورې کې لخوندی زالو څخه د طالبانو د بریدونو مخاوني سي باید اقتصادي امتیاز ورکړي شي د دې راپور مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي چې دا وسره سره په سټډیو کې د میرا بانی وکړه
د نوی امریکایي امنیت مرکز یا CNAS په نوم څېړونکو اداري په خپل ریپورت کې ویلي دي دا اوس هم رښتیا ده چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې ورسته نتیجې ته رسیدو لپاره مهم رول درلود او لري دا اداره واشنگتن ته سپارښتنه کوي چې د دې وضعیت سره د چلند لپاره باید د مهمو مشرانو سره د فردي اړیکو له مخې کار ته دوام ورکړي او همدارنګه افغانستان سره په پولو کې باید همکاري تنظیم شي چیرې چې ډیر کله د یو هیواد دښمن بل تاوړي. په دې راپور کې چې د بارک اوباما د ادارې دوو مهمو پخوانیو دفاعي چارواکو لخوا لیکل شوی د پاکستان لپاره د هڅونکو امتیازونو د ورکړې غوښتنه شوې لکه د آزاد سوداګرۍ تړون، د سیمه ییزې انرژۍ د سکتور لپاره مرسته څو اسلام آباد له خپلې خاورې څخه د طالبانو بریدونه مهار کړي. د دې راپور په لیکوالو کې په افغانستان کې پخوانی امریکایي قومندان جنرال جان آلن، د پالیسۍ په برخه کې د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میچل فلور نووي او څېړونکی میچل اوهان لون شامل دي. راپور وایي په هر ګام کې باید دا شیان د افغان مشرانو سره په همغږۍ ترسره شي. د دې څېړنیز راپور په وینا د پاکستان سره د ژور اقتصادي شراکت هم امکان شته لکه د آزاد تجارت تړون او یا د سیمه ییز انرژۍ په سکتور کې مرسته. دوی وایي کچیرې دا شیان ورکړل شي پاکستان به خپل خاوره کې د طالبانو د مهار کولو لپاره مؤثر او مهم ګامونه پورته کړي. دا راپور چې په شپاړس پاڼو کې د جمعې په ورځ خپور شوی همدارز وایي په حقیقت کې د اجنډا ښایي د 2014 میلادي کال تر پایه پورې کومه بریا ونه لري خو د اوږدې مودې لپاره سمه لاره ده. په راپور کې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ ترنګلو اړیکو او بې باوریو ته اشاره شوې وای دا مرسته کوي چې پوښ ولې په پاکستان کې ځینې کسان ویره لري چې افغان حکومت به په ناسمه بڼه د هندوستان تر اغیز لاندې راشي او په دې کې هم شک لري چې امریکا او متحدان به رښتیا هم د افغانستان راتلونکي ثبات ته ژمن پاتې شي. دا راپور په وینا د همدې لپاره پاکستان د راتلونکي د تضمینولو په موخه د پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د بلخ والی عطا محمد نور د افغانستان د ولسی جرګې پر دې پریکړې اعتراض کړی چې په نوو تذکیرو کې د قومونو د نومونو لیکلو سره مخالفت کړي. عطا محمد نور مرکزی حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې کله د نوو تذکیرو په برخه کې غوښتنې ونه منل شي هر څه چې په وس کې وي هغه به وکړي. عطا محمد نور همدارس پرون په مزار شریف کې په خپلو خبرو کې پر ولسمشر حامد کرزي هم انتقاد وکړ. د بلخ د والی د انتقادونو جزئیات لسیم څخه د ازادي ریو د خبريال لطيف سحاق پر ريپورت کې اورو.
د بلخ ولی دی ولسی جرګه هغه پریکړه د قانون خلاف وګڼله چې په ترس کې وای په نوی برېښنایی تذکرو کې د قوم نوم نه ذکر کیږي. نوموړی وایي که په نوی تذکرو کې د قوم نوم ونه لیکل شي نو دا کار د سری لیکینې تیرېدو ده او بیا حاضر ده چې هر کار تر سره کړي. والی دی ولسی جرګې غړو او رئیس ته په خطاب سره وایي چې دا کار د هغوی د صلاحیتونو نه ده چې د چا د قوم په هکله د باید پریکړه وکړي.
ما امیر از رئیس به پارلمان هم سوال میکنم
که زده ولسی جرگه رئیس تا وایم صدا ده تا صلاحیت نه بهر ده ستد چاد قوم په اکلا پریک را وکړي او په دې اکلا رایگیری وکړي. ولسی جرگه که باید قانون پو کسان وی او قانون جور کړي اما هغه په قومي او ژبنی مسایل باندې پریک کوي او په دې اکلا که زمون خبره ونه منل سي نو موضوع به د سری لیک نه تیره او هغه وخت به هر کار تر سره کړي.
اگر چونی نشو از هر کار میکنیم.
په دې ورسته کې د افغانستان ولسی جرګه د اکثریت پر رای سره دا پریکړه وکړه چې په نوي برېښنایي تذکرو کې د ټولو ته د افغان خطاب وسی. د بلخ ولی په یو مطبوعاتي ناسته کې خبرې کولې. د جمهور رئیس کرزي او د افغانستان لوی سارانوالۍ نه هم وغوښتل تر څو هغه کسان باید محکمې ته راکش کړي چې نوموړي باندې د ایران د جاسوسۍ تور لګولی. نوموړی وایي دا د صد معلوم العالو کسانو لخوا ترسره کیږي چې د دولت په لوړ پوړو چوکیو باندې ناست دي اما نوموړي په مشخص ډول د چا نوم ونه خیست.
کل تشویح است که ما را توری شخصیت بکنن.
زما تشویش داده چې هغوی غواړي اوس مهال زما شخصیت ترور کړي او د دې تر شا هغه کسان دي چې زه اوس مهال نوم اخیستلی نسم.
ولی میدونم که کیا هستن، لازم نیست که در اینجا یاد بکنم.
د بلخ ولی همدارنګ په جمهور رئیس کرزی باندې تور ولګو چې ځینې رسنۍ جوړې کړي او تمویلوي. ولی د جمهور رئیس کرزی نه غواړي تر څو د دې رسنیو مخنیوي وکړي تر څو نور په ژبنی او قومي مسایلو باندې خبرونه ونه کړي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادی رادیو.
ننګرهار له هسکې مینې ولسوالۍ څخه په لسګونو کورنۍ د امنیت د خرابوالي له امله کډه شوې دي. د دې سیمې خلک وایي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې دولت یوازې د ولسوالۍ تر ودانیو پورې محدود دی، نور په ټوله سیمه کې وسله وال فعالیت کوي او د ولسوالۍ چارواکو پرې ځان غلی کړی دی او دوی ته پاملرنه نشته. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری ریپورټ اورو.
له هسکې مینې ولسوالۍ څخه یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې د دې ولسوالۍ امنیتي وضع تر دې خرابه شوې چې په لسګونو کورنیو د جنت په څیر خپل کلی کور پرېښود او د جلال آباد سختې ګرمۍ ته کډه شول.
حکومت صرف د ولسوالۍ دیوالو پورې محدود دی، دغه تقریبا دغه د میاشتې وینې په ټول کې چې دلته دغه څو کسان مړه شو، نو دغه سره تقریبا چې شپېتو پورې کورنۍ چې دي دا اوس دستي د جلال آباد ښار ته یا مختلفو ساحو ته دوی کډه شوي دي. موږ دغه غوښتنه لرو دغه ولسوالۍ کې چې کوم چارواکي دي دا داسې دي چې خلا چې موږ ایران یو چې دوی دا خبر نه ورکوي دې غټو مقاماتو ته، که څه حساب دی موږ خلا چوره ایران یو، نو موږ دې غټو زموږ آواز چې څوک اوري خیر دی د دغو ماشومانو په خاطر دلته د امنیت را ټینګ کاندي چې دا مکتبونه د خیر سره سکوت نه شي. وحتیت داسې دی ګوره چې دغه بالکل دلته ښکاره نه چې بالکل دلته د حکومت دا هغوی دی دلته هیڅوک هم ځان نه شي خوځولی او کومې مسلې چې دي هغه هم هغوی خواته روانې هغوی ته خلک رایس کېږي.
د ننګرهار د ولایت ویان احمد زی عبدالزی وایي چې د ولایت مقام ته تر اوسه له یادې ولسوالۍ څخه داسې کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی چې د امنیتي ویرې له امله دې په لسګونو کورنۍ خپل کلی پرېږدي او ښار ته دې کډه شي. عبدالزی وایي چې دغه ولسونه دې خپل راشي او والي سره له نږدې نه دا ستونزه شریکه کړي.
دغه ګزارش چې تاسې وایي چې شپېته کورنۍ راکړه شوې دي، موږ ته اوسه پورې کوم معلومات نه دی راکړل شوی، ولې قابل د اندېښنې موضوع ده. موږ به تعقیب کوو انشاءالله او دا موضوع به په امنیتي جلسه کې بحث شي او دلته به خاص تدابیر ونیول شي. خو موږ د دغه راکړه شو خلکو نه هم هیله لرو چې دوی دغه موضوعات او د نامنۍ موارد مو سره ولایت مقام سره شریکي.
په دې وروستیو وختونو کې په هسکې مینې ولسوالۍ کې پر لپسې ډول د ملي اردو ځینې سرتیري ووژل شول چې دې کار د یادې ولسوالۍ په اوسېدونکو کې ویره خپره کړه او یو شمېر کورنیو خپل اولادونه د ملي اردو لیکو راوویستل او ځینو بیا خپل کلی پرېښود او د ښار په ګډون یو شمېر ارامو سیمو ته کډه شول.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمې نیمایي کې په دې اړه چې د ماشومانو وضعیت په افغانستان کې څنګه دی راپورونه او مرکې لرو. د مهیروي د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه هم شته. خو اوس پر شو دې چې په عراق کې تیر میاشت د نامنیو په پیښو کې تر زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې پر پیلېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د رویټرز خبري اژانس په اوله په دې اړه جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
روسته له هغه چې په 2018 او 2020 میلادي کلونو کې د عراق فرقوي شخړې پیل شوې، تیر میاشت تر ټولو خونړۍ ګڼل شوې چې په نتیجه کې د ناامنیو له کبله تر زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د شنبې په ورځ اندېښنه څرګنده کړه چې عراق شایي په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. په بغداد کې د ملګرو ملتونو استازي مارتین کوبلر په یوه اعلامیه کې وویل د تیرې میاشتې د تلفاتو خوشنوونکي ارقام دي. د عراق سیاسي مشرتابه باید د نه زغم وړ وینې تویدنې د مخنیوي لپاره چټک اقدام وکړي. په تیرو دوو میاشتو کې په عراق کې نږدې 2000 کسان وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې القاعده ډله او سختریزي سنیان چې د ګاونډي هیواد سوریې د سنیانو پر رهبری پاتسونوالی حمله تړ کوي او د عراق مخالف سنیان هم ورسره یو لاس دي، هڅه کوي هغه شخړه تازه کړي چې په 2018 او 2020 میلادي کلونو کې په زرګونو کسان وژلي و. همدا تیر اونۍ هم ګڼو بمی چاودنو د عراق د مرکز بغداد شیعه او سنی میشت سیمې وځپلې. لږ تر لږه او یا کسان د دوشنبې او 25 نور د پنجشنبې په ورځو وژل شول. دغه تازه مرګ جوبله په عراق کې د شیعهګانو پر رهبری د حکومت او د اقلیت سنیانو ترمنځ کړکیچ څرګندوي. د عراق پاوس په اپریل میاشت کې په الحویجه شارګوټي کې د سنیانو پر یو کمپ حمله وکړه چې په تاوتریخوالي ووښته او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نتیجه کې هغه میاشت تر 300 زیات کسان ووژل شول.
خالده لغمان لیکي حکومت ته درخواست کوي چې مدرسې پرېږدي. په لغمان کې یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی وایي په لغمان کې لاربکیو خلک تنګ دي، دوی په خلکو باندې ډزې کوي. ډیر اوریدونکو دي چې اسمسونه لیکي خو اسمسونه واضح نه دي او بیا ګلې هم کوي او وی چې تاسو دا نش مخبروي راته نو لکه حاجی شمس یو اسمس لیکل دی د سنگین د هلمند او چې لوستل کیږي نه نو هله د چې کله تاسو مونږ ته اسمسونه لیکي په ډیر واضح شکل ولیکي چې وکول شو درته خبرو کوم لکه عبدالباری بریال چې لیکلې وی خلک سول غواړي ال ملي شورا څخه مرسته او د سولې غوښتونکي دي دونیمه بجیدی د مهمو خبرونو د اوریدو وار رسیدلې د خبرونو لنډیز جنقا الکوزیروري
د کونړ امنیتي چارواکي وای د ولایت د والید وژنې د سیسې چې د په وینا د پاکستان استخباراتي شبکې آی اس آی تر هکړې وښنده کړې ده ولسی جرګې نن د جمهور رئیس او یو شمېر نورو لوړپوړو دولتي چارواکو د معاشونو او نورو لګښتونو قانون تصویب کړ د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دا مهال څه باندې شپږ میلیونه ماشومان د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي د کابل د یو شمېر دولتي پوهنتونونو لسګونو محصلانو او ښوونکو نن درسي اعتصاب پیل کړ دوی وروسته له هغې اعتصاب کوي چې د یو شمېر محصلانو په غوښتنه د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د رئیس او یو استاد د ګوښه کېدو راپورونه خپاره شول د پاکستان نوی پارلمان نن لوړه پرځای کړه او په دې توګه د دې هیواد په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې واک په دیموکراتیک ډول پکې انتقال شو د ترکیه پولیسو نن له هغو مظاهره کوونکو سره نښته وکړه چې غوښتل یې د حکومت ضد مظاهرو په دوهمې ورځ د استانبول ښار تقسیم میدان ته داخل شي د قرغزستان صدر اعظم زانتورو ساتیبالدیف نن د هیواد شمالي ناحیه چې د سرو زرو په ستر کان کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ له نښتو وروسته پکې اضطراري یا بیړنی حالت اعلان شوی وکتله د جنګي جرمونو نړیواله محکمې د لیبیا د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي زوی دی د هیواد دننه محاکمه شي او د امریکا د متحده ایالاتو اوکلاهوما ښار چې شاوخوا دوی اونۍ وړاندې یوې سختې بادبوړکۍ او طوفان ځپلی وه یو ځل بیا پکې بادبوړکۍ مرګ ژوبل اړولې ده
نن د ماشومانو نړیوال ورځ ده نړیوال قانون لمخي حکومتونه مکلف دي چې په خپل هیوادونو کې د ماشومانو لپاره د تعلیم روغتیا او معصوم مسؤونه یا خوندي ژوند اسانتیاوي برابر کړي خو په افغانستان کې ماشومان څنګه ژوند لري د یو دوه غږونه به واورو چې د خوندي تدلو امکانات نه لري او مجبور شوي چې درانه کارونه وکړي
بار فخر سو خلا د سبا یزو هتا وجه حالا از وجه نه چټی کی دا مجبورې راس سکور تل ګړو آلو د ډوره موړې آلو سو او اجه مو د ګل اس هغه نس پاتې نس د ګړو آلو سو هغه ځدان چر د ګورا چای ګورا د ګل پا کور تخلو سلګ رور مو د ګل اس مر نس اجه مر نس
تمام ورځ ګرځو کار کو کلا کاری کلا نه بس ماشینا او تاسو مکتب می ته ما پورې ویل نور مخوشه کوسا نه دي ماشومان اور نه نه خبر منګه دا خواسات د سه وطن جوړ هغه جوړ مکتب میلا درس میلا خپل ځان هم را سوال لا اخلم اوسا
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې اوس په افغانستان کې تر ټولو ډیر د ناامن سیمو ماشومان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان ماشومانو ته په بیلابیلو برخو په خاصه توګه تعلیم او روغتیا کې ډیر کارونه هم شوي دي د ازادي رادیو خبریال مرزي احمد زید د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت له خاغلی محمد سره مرکه کړې ده او په سر کې تری په عمومي توګه د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه پوښتل دي
تاسو خبرې هستی چې درې لسیزې جنګونه وچکالی په افغانستان کې او همداشانې د 5 میلیونه زیات کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوه نو بنا د هغه اقتصادي او کورنۍ ستونزې دي چې زموږ حتی اقتصادي بنیادونه په افغانستان کې د درې لسیزې جنګونو په نتیجه کې له منځه لاړو نو بنا اقتصادي او اجتماعي ستونزې کورنۍ ته پیدا کړې نو څنګه چې اقتصادي او اجتماعي ستونزې په کورنۍ کې پیدا شي طبعا ماشومان هم د خطر سره مخامخ کیږي یعنی 1450 تام کال نه را پدې خو د ستراتیژي تطبیق شوی ده منګه وکول شو چې تقریبا 3.5 میلیون نه زیات ماشومان خپل پوښښ لاندې ونیسو او دوی ته درجات او د ژوند ښه سہولتونه برابر کو خصوصا د کوونې روزنه ده نو برابر
ځین راپورونه اوریدل کیږي چې د ماشومانو څخه په جنگي حالاتو کې مخالفین اتلې استفاده کوي تا د جنگونو پولیسو کې هم کېدای شي په دې کلم کې وایست چې تقریبا 100% به هم د ماشومانو ده
دسې بیلګم موږ تر اوسه پورې نه دلیدلې چې آیا دغه ماشومانو دوی سو استفاده کوي خو کله چې انټرنټ نیول شوی دی د واسکټونو سره زموږ امنیتی ارګان نیول دي به موږ تر ثابته شوی چې د ماشوم دی په شکل از اشکال غولې دلی دي او دغه په لیالو کې کتلې دي یا په زور یا پر رضایت باندې خو دسې دقیق شمیره نه معلومه ده چې آیا څومره ماشومان به دوی تربیه کړي او په دغه چې نظامي لیک کې به دوی کار اخلي خو په مجموع کې موږ دا یو برنامه جوړ کړی چې باید موږ ماشومان په هیڅ صورت او خصوصا د والدینو د لوی مسؤلیت دی چې ماشوم به سرنوشته په کوڅو بازار او ښار کې پرې نه دي او دوی چې د تورستانو او یا د قاچاقبران ښکار نه شي
په دقیقه توګه په افغانستان کې د ماشومانو ژوند څومره خوندي ده
زه دا وایم چې خلک اګه چې ډیر پروپاګند کوي خو د دولسو کالو راهیسې ډیر کارونه د ماشومانو په برخه کې شوي مثلا موږ په 5 کال مخکې صرف 1 میلیون ماشومان مکتب ته تلل نن 10 میلیون نه زیات ښوونځي ته ځي یعنی په دې معنی ډیر هغې زمینه تللی وو خو نن وګورو چې تقریبا زموږ د 80% نجونې روان دي ښوونځي ته روان دي او خپل ښوونځي روزت باندې مشغول
هغه ستونزې چې هر ورځ ماشومان ورنه کړیږي کومې ستونزې دي
مهمه دا ده چې دا اوس فعلاً کم بد امن سیمین کې چې کم بمبارد کیږي جنگونه کیږي زموږ ماشومان په هغه کې ښکل کیږي او یا بمبارد کیږي یا شهیدان کیږي یا زخمي کیږي یا د کورنۍ سره کډوال کیږي په داخله د افغانستان کې نو دا غوډې ستونزې ده چې په دودی مکتب سوځل کیږي او یا معلم ته جزا ورکول کیږي نو په دې علت ده چې زموږ ډېری کورنۍ د بد امن سیمین کې کډوال کیږي نور سیمو ته طبعا دغه سیمه ماشومان چې کډوال کی دا په جبري یا د جنگ په واسطه نو تب نه غته خوځه په کار دی صحیح چارو ته په کار دی د خوراک د سکولو کې پاک وبور ته په کار دی وړکتون تاسو باندې چې اندغه د جنگونو په نتیجه کې یا د بدامنۍ په نتیجه کې زمنګ یو تعداد تقریبا 1.3 میلیونه کډوال منګلر په افغانستان په داخل کې بي ځای شوی کډوال لرو نو په هغه کې ډېرې پکې ماشومان دي مثلا د 5 میلیونه چې ماجرین به ته هوا تراغلي دي کډوال راغلي دي هغه کې 80% ماشومان دي نو تب نه هغه دوه شان مشرته ویل چې خوونه روزنه صحت او بوته هر څه ته اړتیا لري
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور محمدو چې د ازادي رادیو د خبريالي پښتنو ته جواب وایي
جنگ دولک
سوله او ملي یواله د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ماشومان سوله غوړي افغان ماشومان روختون غوړي افغان ماشومان خوانځي غوړي خو په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان داسې دي چې د فقر له لاسه کار کولو ته اړ دي او ټول ورځ د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو په فکر کې وي دغه ماشومان وایي چې له همدې عمله له تعلیم او تحصیله بې برخې دي د ازادي راډیو خبریال وای سمیم چې په کابل کې د ماشومان کتلې دي د دارنګ ماشومانو پر ژوند راپور لري
زمانم سایمه دی پلار می بوټونه رنگوي او مور می گدای کوي او پیسې ټولوي ما پزور لګي ما مکتب الوسته پلار می راتوي ول چې مکتب خلاص شو
نوم می منیر دی دا سلورم ټولګي زکون کيم مستری ګری کوم او پلار می ناروغ دی غواړم ډاکټر یا انجنیر شم زمانم بشیر دی دا شپږم ټولګي زکون کيم موټر منزم د شپې کور ته زم او درس لولم سهار مکتب تزم او روز سبیه کار تزم
بیوزلی او بیوسی د دې لامل شوی چې په سلګونه افغان ماشومان د ښار په سړکونو کې سخت کارونه لکه موټر مینځل، د موټرو ترمیم کول او لسګونه ډول نور کارونه وکړي. اکثره دغه ماشومان وایي چې د خپلو کورنیو لخوا اړکیږي څو د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره له کوره د باندې داسې کارونه وکړي چې حتی د دوی په وسه هم نه وي پوره. په همدې حال کې مې د بشیر په نامه د یو ماشوم له مور سره چې د موټرو په ورکشاپ کې کار کوي خبرې وکړې. سره له دې چې د بشیر مور پوهیږي چې نه کلن زوی د سړکونو پر سر کار کولو لامل چندان روښانه راتلونکی نه لري، خو بیا هم وایي چې د کمزوري اقتصاد لامل ضروری ده چې ماشوم یې له خپل پلار سره شاګردي وکړي.
شهر مستری سک
میړه می مستری دی، دوه بچیان له ځان سره ورکشاپ ته وړي او هلته له خپل پلار سره کار کوي. ښوونځی هم وایي لومړی ښوونځی ته ځي بیا له خپل پلار سره کار کوي. اقتصاد مو کمزوری دی، په یوه نفر نه کیږي. نام خدا نه تنه ماشومان دی، پوهیږم چې راتلونکی یې خرابیږي. نو څه وکړو؟ وږی نس هم نشي کېناستی، ناروغۍ در کور هم په کرایه دی.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو له حقونو څخه د ملاتړ کنوانسیون لاسلیک کړ. سره له دې چې دغه کنوانسیون د ماشومانو له ټولو حقونو څخه ملاتړ کوي، خو د ځینو کسانو په وینا په افغانستان کې د دغه کنوانسیون د مادو پلي کول د یو شمیر دلایلو له امله ستونزمن دي. په همدې حکله مو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو برخې صحافي څارونکي عفیفه معروف سره خبرې وکړې. نوموړي د سړکونو پر سر په سختو کارونو باندې د زیات شمیر ماشومانو د بوختي یا پتایید سره وویل
لکه څنګه چې ګورو په افغانستان کې داسې کورونه شته چې خپل ماشومان په زوره کارته لګي چې دا د ماشومانو د کنوانسیون خلاف کار دی. زما له نظره د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارونه ښه پایله درلوده، خو دې ته په کتو چې زموږ په هیواد کې وضعیت له ډېرو تختیو سره مخ دی، له هر پلوه د پام وړ نه دی. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته په پام نه مور او نه پلار او نه کوم بل څوک حق لري چې ماشومان کار کولو ته اړ کړي او یا پر ماشوم د تاوتریخوالی کړنې ترسره کړي.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال له شپږکلنو څخه تر 12 کلنو پورې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان په هیواد کې په کار بوخت دي. که څه هم د دغه وزارت چارواکي تاییدوي چې دا ستونزه په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده، خو وایي چې د دغه ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد:
سمه ده چې په هیواد کې اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده، هر څومره چې فابریکې جوړیږي او پروژې پلي کیږي په همغه اندازه کورنۍ په خپلو پښو درېږي او ماشوم هم اسوده کیږي او کار کولو ته نه اړ کیږي.
ښاغلی محمد همدارنګه وویل یو دلیل چې ماشومان د تعلیم پر ځای کار کوي دا دی چې اکثره کورنۍ د ماشوم له حقونو څخه سمې خبرې نه دي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان وایي چې حکومت باید په دې اړه د کورنیو د پوهولو پروګرامونه تطبیق کړي. دغه کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د سړکونو پر سر د ماشومانو د کار کولو د مخنیوي لپاره باید قوانین جوړ شي او په جدي توګه عملي شي. خو د دوی په باور تر دې هم زیاته مهمه دا ده چې فقر کم شي، د کومې شومې پدیدې له امله چې کورنۍ په خپلو بچیانو او زلمکیانو د تعلیم پر ځای شاخه کارونه کوي.
د افغان ماشومانو د ژوند په اړه باندې د ازادي راډیو بل پروګرام تر شنه اسمان لاندې مهیروي چې پر 3 بجو پیل کیږي او تر البته د 1 ساعت لپاره به دې موضوع ته ځانګړی شي او تر 5 بجو پورې د پروګرام دوام کوي. او اوس هم د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په نننۍ تاندې څانګې کې مو یوې افغانې پیغلې ظریفې غفوري سره مرکه درته کړې چې په هندوستان کې سیاسي علوم وایي او بل موضوع مو د هغه ځوانانو په اړه ده چې د اندام کلا یا باډي بیلډینګ ورزش کوي او د خپلو اندامونو د زر جوړېدو لپاره پروټین کاروي، خو ویل کېږي چې دا پروټین دوی له بډوډو او ځیګر خلاصوي. زه نورګل شفق یم. دوستا دوستانو پوهیږو چې انسان په خوراک او څاک ژوندی دی او ورزش د انسان وجود ته ګټه رسوي او له ډیرو ناروغیو ساتي. اوس مهال په افغانستان کې د بیلابیلو ورزشونو سلګونه کلبونه شته. د اندام ښکلا ورزش یا باډي بیلډینګ کلبونه هم په کابل او ولایتونو کې ډیر لیدل کیږي او د ګڼو ځوانانو د خوښې ورزش دی. د دغه ورزش کوونکي ځوانان غواړي چې مټې غټې غټې او سینه یې راوتلې ښکاره شي. د وخت په تېرېدو سره ورو ورو د دوی د ارمان پوره کیږي، خو ځینې دغه هدف ته د زر تر زر رسیدو لپاره له مصنوعي لارې کار اخلي، یعنی پروټین خوري چې له سره یې سرسر ډیر وي. میر افضل د اندام ښکلا ورزش کوي، دی هم پروټین کاروي او وایي چې له دې سره مو عضلې زر وده کوي، ځکه چې په ترکیب کې د وجود لپاره ډیر ګټور خواړه شته.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا د باډي بیلډرې تمرین ته عضله رشد کوي. د 50 ګرام پروټین وي نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټول همدغه غذاګانې به موږ پروټین وکړي.
په کابل کې د ګولډ جیم د اندام ښکلا کلب استاد جبار هوتک بیا وایي همزورو چې کچیرې پروټین د استاد په لارښوونه وخوړل شي نو کوم زیان نه لري. د ځینې نورې لارښوونې هم لري.
پروټین نو صرف جوړ شوی سپور دپاره کې مختلف پروټین شته، نو دغې نه استفاده کولی شي زیات نه کم. هغه غلیظ شی دی، باید دغې سره زیاتې اوبه وچ کړي چې په ګردو تکلیف رانولي. نورې ډوپینګ ده چې پچکاري وایي دا وایي هغه وایي، نو موږ هېڅ کله یو شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکړي، او چې پوه شو چې دا کار کوي نو موږ ورته نصیحت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسوي.
د قوای مرکز په آریا مارکیټ کې چې بوش بازاري بولی همزولو د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. ډول ډول ګولۍ او د پروټینو ډبې پکې ښی وو. دوکانداری عبدالقاهر نبیزاده وو. هغه ویل چې پروټین کوم ضرر نه لري او له دوی ورزش کوونکي او د اندام ښکلا ورزش د کلپونو استادان وړي.
موږ رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بیلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کوي، د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې راشي انرژی ورکی قدرت ورکی پروتین دی کی زیات قوی قوی ویټامینونه دی زیات قوی قوی شای دی بکی دوی ته انرژی ورکی یا او د سپورت په خاطر باندې دوی ته یم زمینه مسائل دی چې غوی په مغه قدرت باندې وکولای ستیو غو نه سپورت وکي یا او عضله جوړه کی یا او وزن ورکی نه مشکلات کوم مشکل نه لري دا قیمتونه رقم رقم دی زرو پاینانی ولې تر 2000 3000 4000 پورې.
عبدالقادر نبیزاده دکان ته یو دنګ هډور ځوان راننوت. له قوي مټو او راوتلې سینې ښکارېدل چې له څو کلونو راهیسې باډي بیلډینګ کوي. هغه د کوم بل څه پوښتنه له دکاندار وکړه، خو زه پرې شکی شوم. ما ویل دی به هم پروټین خوري او کنه. د نوم په پوښتنه مې داسې مرکه ورسره پیل کړه.
تاسو نوم چیرې دی؟
ما نوم عتیق الله ده، تقریبا 3 کاله کې باډي بیلډینګ کوم.
تاسو نام یو ډېر ښه وجود دی، چی شی خوراکي کاروئ؟
کوم خوراکونه طبیعي وي بهتره دی، پروټین د دې شیانو بهتره دی. مثال آگهی دی، کچالو دی، شده دی، خورما دی، کلی دی، نور میوجات دی، ده شان بهتره دی. ده پروتین گوله دی شان ده بهتره دی.
تی پخپله نکاره ای پروتین؟
نه
ایت کلا دی کاره؟
ایت کلا بینه دی پاره ولی سو که چی کاراوی ده دست یو موقت اغلی ری دایمی پاره نشی که ولی مثال کلا چی پروتین خلاشی وجودم خرابیه بیرته بین زی
دیرم شانه. احمد شکیب هم د اندام ښکلا ورزش کوي. ملګرو هغه وایي د دې لپاره چې عضلات مې زر جوړ شي ډېره موده مې پروټین او ځینې پودر وکارول، خو وروسته ناروغ شوم او پرې مې خودل.
ما قبلا از موادای پروټینی استفاده کردم، بعضی پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروټین کارول او ځینې پودر مې کارول، خو ما ته ډېر ضرر ورساوه. ډېر کله به مې وجود درد کاوه، په تشو به مې درد و، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل یې چې دا د هماغه پروټین او پودر علت دی چې ته یې له داسې دردونه ناروغی سره مخ کړی. ما باغه مواد له بوش بازار اخیستل، ځینې انرژي مې هم څښلې، خو ما د ډاکټر خبرې ومنلې او د هغوی خوړل او څښل مې پرېښودل. اوس شکر خیر
فعلا احساس خوب درم.
ملګرو د برېټانیې هیواد د غذایی رژیم ټولنه بی ډی ای وایي چې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنولی شي، چې د وخت په تېرېدو سره یې جانبي عوارض رابرسېره کیږي. یو ډاکټر محمد عابد نصرت وایي چې پروټین باید د شیدو او داسې نورو طبیعي خوړو په خوړلو سره ترلاسه شي، نا نه د هغو پروټینو په مرسته چې د پوډرو او یا د ګولیو په بڼه په بازار کې خرڅیږي.
د توابت له نظره که دغه پروټیني مواد په زیات مقدار سره واخیستل شي یو څه ستونزې رابرسېره کولی شي. که دوی دغه پروټیني مواد دوی اخلي دغو پروټیني موادو هضم ډېر مشکل دی. که ښه هضم نه شي نو دا په کولمو کې پاتې کېږي او سبب د تصمم هم ګرځېدای شي. په بعض حالاتو کې دا پروټینونه په وړو پارچو د نه چزیا کېږي او په غټو مالیکولو په شکل باندې د وینې دوران ته داخلیږي چې دا کېدای شي په شکل د الرژي حساسیت دغو په شکل باندې راڅرګند شي او یا یو شکل شدید چې په نامه د انافلکتیک شاک باندې چې هغه یو ډېر شدید شاک دی چې د مریض د مرګ سبب هم ګرځېدای شي. نو زما توصیه هغو اشخاصو ته چې ورزش یا سپورت کوي او د دغو پروټیني موادو څخه چې په بازار کې په شکل د پوډر یا تابلیتو باندې پیدا کېږي توصیه دغه ده تر څو د نورو طبیعي غذاګانو نه چې په شکل د میوو یا ترکاري یا حبوباتو باندې پیدا کېږي د هغو نه استفاده وکړي.
مننه چې له آزادې راډیو تاندې څنګه ته غوږی. که دوستانو د لوبو له میدانه راځو د علم میدان ته. که څه هم اوس هم په افغاني ټولنه کې میرمن یا د کور او یا د ګور بلل کېږي، خو په دې وروستیو کې افغانو میرمنو دا ثابته کړه چې که کور په دوی بسیا دی نو بیدیا هم بېله دوی تیاره ده. ظریفه غفوري هم هغه افغانه پیغله ده چې بیدیا یعنی له افغانستانه لرې په هندوستان کې زده کړې کوي. هغه د هندوستان په پنجاب پوهنتون کې سیاسي علوم وایي. هلته یې د خپلې کوټې په یوه دیوال د خپل خوب تخت ته مخامخ لیکلي چې زه باید ډیر درس وایم. دا وایي چې زه د همدې هدف لپاره هلته تللی یم او دا کار مې مور راښودلی. نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ. اول دې راته وغږېږه چې څنګه لاړې هند ته، د هغې ځای چانس څنګه درته برابر شو؟
هندوستان هغه لپاره زه بورسون کې لاړم، په سفارت کې مې امتحان ورکړ او کامیابه شوم. بیا هلته پنجاب یونیورسټي کې زما هدف هم سیاست دی. ماشومتوب نه زما ډېر خوښېده او همیشه همدا به مې ویلې چې زه به راتلونکي کې یو لوی سیاست مدار شم.
څو ورځې مخکې مې په یوه غونډه کې ولیدلی چې تاسې نورې افغاني مېرمنې مو هڅولې چې دوی سیاست ته ورشي. څه فکر کوئ څومره به ورسېږئ په کې؟
په افغانستان کې ټول ته معلوم دی چې سیاست خاصتاً د ښځینه طبقې ته ډېر مشکل دی. اوس هم ځینې سیاست مداران چې دي ښځینه طبقې نه ډېر مشکلات سره مخ دي. یعنی مخکې له دې نه چې هر یو انسان یو ځای ته ځي، یو کار کوي، هغه ځان سره یوالې سوچ کوي حتماً چې دې لاره کې به دومره مشکلات ولرم، دومره ښېګڼې به وي دې لاره کې. ما هم همدا کړی، خو سره له هر څه نه ما ته دا ډېر مهم دی چې زما د ماشومتوب شوق دی، زما یوازنی خوب دی. او مهم هم دومره دی چې مورجانه مې، پلارجانه مې، دوی دواړه تشویقی او زما سره دی. همدا اوس هم تاسو پوهیږئ چې ډیر مشکلات سره مخ کیږي. یو فامیل کله چې خپل لور افغانستان کې خارج هیوادونو ته تحصیل لپاره لیږي، خو هیڅ کله یعنی زما مور او پلار ما ته دا احساس را نه کړ کنه چې دوی د خلکو یا د جامعې د فشار لاندې دي. همیشه یې تشویق کړی یم. نو زما هیله دا ده چې راتلونکي شم کړم، حداقل حداقل زما یو خور، زما یو مور ته خدمت وکم او د هغه لاس ونشم نیولی او یو ځای پورې ورسوم.
په کورنۍ کې ته ډیره دی خپل مور او پلار یادونه کوي، دویم څنګه په دې حالات کې سیاست سره لګي که څنګه تا تشویقي؟
زما مورجانه په خپل پانتون نه دی ویلې، خو څوارلسم پاس دی، اوس هم یو ان هبیتات کې کار کوي. پلار جامې د سپیشل فورس اف افغانستان ډګروال دی، نظامی دی.
د پلار تاثیر ډیر دی که څنګه؟
دا هغه نه دی، زما مورجانه چې هغه شرایطو کې چې یعنی زما مور وعده کړی و هغه وخت کې، نو دا زمینی ډیر کم مسایل دي چې جنګونه وخت و چې پانتون ووایي او دا هر څه. نو زما د مور ارزو دا وه چې په خپله حقوق ووایي، دا زما د مور خپل خوب و. نو دا زما په یاد وه، نو همغه هغه نه، نو زما سره دا یو هغه وه، یو احساس وه چې زه به هم حقوق ووایم، حداقل یو څه زما د مور هغه خوب به هغه شي کما یو ځای ته
ورسېږي.
نو تلویزیونو پروګرامونو کې زما به بحثونه ډېر خوښېده، رادیوګانو کې به زما ډېر دا خوښېده چې مرکې واورم، بحثونه واورم.
خدای مو خپل ارمانونو ته ورسوه. ځینې کسان چې داسې یو بند چاپېریال کې اخته شي، بیا چې ناڅاپه دغسې یو چاپېریال ته لاړ شي چې ډېره ازادي ده، پکې خپل هدف ورکوي. څه فکر کوي؟
زما مورجانه زه چې مخکې له دې نه زه هندوستان ته لاړ شم، ما ته یو نظر راکړه. یعنې مور مې هم همدا هغې کوله، داسې نه چې خپل هدف درنه هېر شي، زه به تا ته یو لاره وښایم چې د خپل هدف دی چدی هم غشی یو بورډ کې ولیکا خپل اتاق کې د سیوزای کې بند ک چې همیشه یو ګوري نو چې کله تلاړ ما یو بورډ کې اوس پین ورق کې ولیکله چې آی هاف سټڈی ټو هارد یعنی زه باید ډیر زیات درس وایم نو هر سهار یا هر وخت چې زه اتاق ته نوزم اند سیوزای راځي چې څلو پینځه واری هم څنګه ګورم نو هغه چې ګورم زما خپل شخصي هدف نه هېری ګرانه زه نه غواړم یعنی ځان مثال ورکم خو زما نظر یعنی د دوی د یو خور په صفت زما دوی ته همدا مشوره دی چې هیڅکله خپل هدف دې هېر نه کړي.
دلته په افغانستان کې څنګه بولې دغه د ښځو وضعیت په ښه کېدو دی په خرابېدو دی؟
تاسو دا غونډې شاید وایئ چې څو ورځې مخکې ما په هغه کې خبرې وکړې. ما هلته هم وویل چې لس کاله پخوا زموږ خویندې زما اول زما مور تحصیل یې کړی و خو بیا هم باوجود له دومره تحصیلاتو او باوجود له کاري تجربې او هر څه زما مور کور کې وه، د باندې وتلی نه شوی او همداسې نور زموږ میندې او خویندې. اوس مونږ تقریبا ډیری شاګردان ډیری زموږ خویندې دي زموږ میندې دي دفترونو کې کار کوي پوهنتونونو ته ځي په کانکور کې اول نمره راځي. نو زما په نظر د لس کاله پخوا حالات چې یا دولس کاله پخوا حالات چې نن سره پرتله کړو نو ډیر ښه پرمختګ کړی زموږ ښځې. خو بیا هم هغه امید چې مونږ لرو ښځې لري هغه ته مونږ نه رسېدلی. اوس هم زموږ لرې پرتو سیمو کې زموږ خویندې په ډیر وړې سن باندې دوی ودونه کیږي په بدو کې ورکول کیږي خودکشي کیږي خشونت ډیر زیات دی. دا غشته لکه څنګه چې 2014 کال راتلون کړی او په دې کال کې به زمونږ هیواد نه ناټو فورس به هم ووزي یو نوی حکومت به جوړیږي انتخابات به کیږي دغه لوی تغیرات سره چې هیواد کې راځي زما هیله هم دا ده چې زمونږ د ښځو په ژوند باندې منفي تاثیرات ونه لري مثبت تاثیرات ولري.
اوس به هند ته لاړ شو. هند کې تاسو درس نه پرتم کوم کارونه کوي؟
په هندستان کې زه د پنجاب یونیورسيټي کې هم زمونږ خپل لته تقریبا 400 ډیر زمونږ غدي محصلین دي افغانان چې هغه کې شپږ ډیر شو کسان نه تر سلويخت انجونی الته درس وای محصلین دي چې هغه کې مونږ ماستری لپاره هم یو دوه خويندې لرلې. الته مونږ یو اسوسییشن لرو افغان زدهکونکو اسوسییشن په خپل غو اسوسییشن وایس پرزیدنت په صفت انتخاب شوم. او بل دا چې د نن ځوانانو د استاذ په صفت زه هندوستان کې تقریبا یو میاشت کې چې معرفي شوم او همدا اوس هم زه د ساویک کمپنی او زی پلس کمپنی کار کوم. ساویک چې دی یو انجمن دی د افغان ښځې انجینرانو انجمن دی.
په هندوستان کې خصوصا ایمون ځوانانو سره هغه څنګه پرتله کوي؟ یعنی دغه څه څه ګڼي هندوستان ځوانان لري چې مونږ افغانان نه لري؟
زما په نظر که زمونږ افغانان خپل هدف یو څه وټاکي وطن لپاره خدمت نو دا باور وکړي چې زمونږ د افغانانو په سیر تعلیمي ساحه کې که هر یو هغه کې ووایو داسې یو لیاقت داسې استعداد به په هیڅ مملکت کې نه پیدا کیږي. هغه اسانتیاوې چې هلته ځوانان ته برابر دي که زمونږ ځوانان ته مساعد شي نو باور وکړي چې دوی به د ټول نړۍ ټاپ ځوانان به زمونږ ځوانان وي. باور وکړي تاسو به د پانتون فارغ داسې یو ځوان به ونه ګورئ چې یو ماستري یا ماستری ونه لري. هغه ته تحصیل په اول قدم کې دی چې مازیګر ټایم کې تاسو پارکون ته وځئ نو تاسو به وګورئ چې لوی او وړه درسونه وایي کتابونو سره ناست دي. آرامه فضا ډیر رول لري. هلته نه د جنگ تشویش نشته.
نن تاسو فضا دلته جوړ شي فکر کوي
ډیر زیات او زه سوچ کوم چې هغه فضا زموږ ځوانانو ته مساعد شي نو دوی به ډیر ورنه ګټه واخلي او ډیر پرمختګ سره باغ شي مخ شي. زما یو لن پیغام دا دی چې هر لار نیسي هغه کا د کار لار دی د تحصیل دی هر یو لار کې یو هدف ولري وطن ته خدمت.
که تاسو دین او وروسته به څه کوئ؟ اوس خو بلته درس وای بیا ماستری به اخلی دکترا به کوئ کوم پلان لرئ داسې؟
انشاءالله اول زما هغه همدادی هدف مې همدادی چې زه نه غواړم بې سواده سیاست مداره اوسم تر څو چې خپل ماستری وانخلم او تر څو چې خپل دکترا ونه لرم نو نه غواړم چې سیاست ډګر ته راشم. غواړم چې خپل ماستری هم په علوم سیاسي کې وکم او خپل دکترا هم واخلم. خپل ماستری لپاره لندن ته لاړ شم لندن کې خپل ماستری وکم.
بس مونږ به دعا درته کوو چې خپل کارونه کې بریالي اوسئ.
ډیره زیاته مننه.
جانا نظر بدل یادے گم جانا نظر